د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې د اورېدونکو هرکلی کوم. احمد شیبر یم. مخکې تر دې چې د خپرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه: ښځو د سیاسي مشارکت شبکې پر ناروې انتقاد وکړ چې د طالبانو استازی د اصولو غونډې ته وربللی دي. د دې شبکې په اعلامیه کې راغلي چې ناروې د بشري حقونو هغه سرغړونکي غونډې ته وربللی چې ښځې او نجونې یې له زده کړو او کاره منع کړي دي. په دې اعلامیه کې چې پرون خپره شوه، ویل شوي چې د طالبانو مهم غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي، ځکه نو باید د سفر اجازه ونه لري. د پاکستان نیشن ورځپاڼې په روسي کې راپور ورکړی چې د لویدیځو هیوادونو جګپوري چارواکي او د طالبانو استازي روانه ولادي میاشت د ناروې په کوربتوب په اصولو کې د افغانستان په باب په یوه غونډه کې ګډون کوي. طالبانو د دې غونډې په باب رسمان تبصره نه ده کړې. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي په هلمند ولایت کې په کورونو کې دننه د دولسو روغتیایي مرکزونو په جوړولو بوخت دي. دغه سازمان پرون په یوه ټویټ کې لیکلي چې دغه روغتیایي مرکزونه به په لرې پرتو سیمو کې ښځو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د ملګرو ملتو د بګړو صندوق په مرسته دغه روغتیایي مرکزونه به د نسایي ولادي په برخه کې دغه راز نوزیږو کوچنیانو، ماشومانو او تنکیو ځوانانو د دې ترڅنګ ښځو ته ترجیحون مخکې او وروسته روغتیایي خدمات برابروي. د طالبانو روغتیا وزارت په روسیو کې ویلي په هرو لسو زرو نوزیږو ماشومانو کې دوه ویشتې د بېلابېلو ستونزو له کبله مري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې 12 میلیونه او 6 لکه کسان روغتیایي خدماتو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلادیش سره د کرکټ نننۍ 5 ورځنۍ لوبه خورا مهمه بولي. د کرکټ بورډ نوی بیان سید نسیم سادات نن چهارشنبه د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نننۍ لوبه چې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ ترسره کیږي رښتیا هم ډیره مهمه لوبه ده. افغانستان تر دې مهاله شپږ ټیسټ سیالۍ کړي چې له نیکه مرغه له دغو سیالیو څخه یې درې ګټلې دي او تمه کیږي چې نننۍ سیالۍ به هم وګټو.
افغانستان تر دې مخکې په 2019 کال کې له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. د نایجیریا پولیسو پرون وویل د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د ژوندي پاتې شویو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات شدید شوي دي. دغه کښتۍ چې له یوه واده څخه یې کسان لیږدول، د دوشنبې په ورځ د دغه هیواد په شمال کې ډوبه شوه او شاوخوا 100 کسان پکې مړه شول. د پولیسو ویان و کاسان می اجیا یې ویلي دغه کښتۍ په کوارا ایالت کې ګاونډي هیواد نایجر ته نږدې په سیند کې ډوبه شوه. دا له معلومه نه ده چې څوک له دې پیښې ژوندي پاتې دي که څنګه. په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د اردن پاوز پرون د هغې بې پیلوټ الوتکې د ویشتلو خبر ورکړ چې له سوریې مخدر مواد د اردن شمال ته لیږدول. د روټس خبري اژانس په لیکنه د اردن پاوز ویلي امان اجازه نه ورکوي چې سرحدي سیمې په ایران پورې د تړلو مخدر موادو د جګړې په ډګر بدل شي. د اردن شاهي هیواد په ایران پورې تړلې وسلوال چې په باور یې د سوریې په پوځ کې دننه قطعات ناتړ کوي، د سرحدونو له لارې د مخدره موادو په قاچاق تورنوي. د مشق وایي په خپلو جنوبي سیمو کې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره تر خپله وسه اقدامات کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې: د ایران د فارس ولایت چارواکي افغان کډوال له کارونو منع کړي. په دې اړه مو د چارو د کتونکو اسحاق اتمر نظر اخیسته.
هیڅ هېواد داسې حق نه لري چې کډوالو ته محدودیتونه وضع کړي، ځکه دغه کډوالۍ چې دي دا تقریبا د نړیوال ده.
په کونړ او نورستان کې سیلونه بهیدلې.
اتیا سربندونه تخریب کړه، 160 غواګانې، 1540
په کندوز کې بازګران د اوبو زیاتېدو ته خوشاله دي.
سولې کوو، خټکی، وینګوانې، ترکاري، دغه شان ټول کوو.
کونړیان بیا د اوبو د مهارېدو غوښتنه کوي.
چې ګوندونه موږ ته جوړ شي، یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنه شي، خیرازه بشي، او دوی هم موږ کمی څاګانې چې وکړي وخت په وخت کې دا اوبه کمیږي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د ایران په فارس ولایت کې ایرانی چارواکو د افغان کډوالو پر کارونو محدودیتونه لګولې دي. د دغه تازه محدودیتونو لمخې افغان کډوال نشي کولای په دې ولایت کې کاروبار وکړي او ایرانیات به هم اجازه نه لري چې افغان کډوالو ته کارونه ورکړي. هغه افغانان چې د فارس ولایت په بیلابیلو برخو کې دیره دي په دې باب اندېښمن دي. په دې اړه راپور د یو افغان کډوال په څرګندونو پیل شي.
په دې ټول زحمت او خواري مې ځان ایران ته ورساوه. اوس حیران یم چې د خپلې کورنۍ د غړو نسونه څنګه ماړه کړم. واقعیا ژوند او شرایط راته سخت شوي دي.
افغان کډوال فرزاد امیدی دی چې وایي په قانوني ډول د ایران د فارس ولایت په شیراز ښار کې اوسي او وایي په دې ولایت کې د ایراني چارواکو وروستۍ پرېکړې ژوند سخت کړی دی. د افغان کډوالو پر کارونو تازه لګول شوی محدودیت د سبب شوی چې د فرزاد امیری په څیر افغانان خپلې دندې له لاسه ورکړي او بې برخه لیکې دي. هغه په دې باب ازادي راډیو ته وویل:
خود ما در یک فروشگاه مصروف کار بودم که اندک حقوق از او دریافت میکردم.
زه خپل په یو پلورنځي کې په کار بوخت وم چې یو څه پیسې مې ګټلې. خو له بده مرغه د غبرګولي د 15مې یا د جون میاشتې د 15مې له اعلامې وروسته د کار خوند راته وویل چې هلته نور کار نسم کولای، باید ځانته بل کار پیدا کړم. حتی دا پلورنځي پر افغان کډوالو شان نه پلوري او هلته یې لیکلي دي چې پر بهرنیانو په ځانګړي ډول پر افغانانو د اجناسو له خرڅولو معذرت غواړو. دا د ډېرې اندېښنې وړ ده.
د ایران په فارس ولایت کې ډیر افغانان وایي د جون میاشتې د 15مې نیټې د اعلامیې له مخې چې د دې ولایت د ښاروال لخوا خپره شوي افغان وګړي هلته کار نشي کولای او د کارونو خاوندانو ته ویل شوي چې افغان کډوالو ته کارونه ورنه کړي. دا اعلان امیر حسین ته هم چې له 12 کلونو راهیسې د فارس ولایت په شیراز ښار کې ژوند کوي ستونزې پیدا کړي.
ای وختای اخیر محدودیت آماده بیخی
په ورسیو کې محدودیتونه زیات شوی دي. زموږ وضعیت خراب کړی دي. زموږ دوکانونه یې وتړل او زموږ پر ایرانی شریکانو یې هم محدودیت لګولی چې لما سره کار ونه کړي. اوس حیران یم چې څه وکړم. لاله هنسو یم.
د ایران په فارس ولایت کې د ایرانی چارواکو له دې پریکړو وروسته په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو هم خپره شوی چې ښایي ځینې ایرانی چارواکي هغه مغازې مهرولا کوي چې د افغان کډوالو دي یا هم دوی پکې کار کوي. په دې ویډیو کې د فارس ولایت د کوار خارګوټي یو چارواکی مهدی دیقان خلیلی خبریالانو ته وایي د محدودیت پر ټولو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو عملی کیږي. هغه ویل چې په کوار خارګوټي کې هغه 25 مغازې مهرولا کړي چې د تازه مقرراتو یې سرغړونه کړې وه. یو بل افغان کډوال چې نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او په فارس ولایت کې ژوند کوي وویل چې په ایران کې افغان کډوال یوازې د درنو یا شاقه کارونو اجازه لري.
صرف در بعضی از موارد
یوازې په ځینو موارد کې افغان کډوال د هغو درنو کارونو اجازه لري چې خپل ایرانیان یې نسي کولای، کنه له افغانانو نور ټول کارونه اخیستل شوي دي.
دغه افغان کډوال وایي د دغو تازه محدودیتونو علت د ایران او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ دي چې له کبله یې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لا د دې موضوع په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د دواړو لوریو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې لومړی د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د هلمند له سینده د ایران د اوبو د حق پر سر طالبانو ته ګوتڅنډنه وکړه. وروسته د ایران او طالبانو ترمنځ پر پوله نښته وشوه چې دواړو لوریو د یو طالب او د ایران د یو سرحدي ساتونکي د وژل کېدو خبر ورکړ. هر یوه د دې شخړې د پیل ملامتي پر بل لوري اچوله. وروسته له هغه چې طالبانو 2023 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، دا څوم وار دی چې وسلوالي له ایراني لوري سره په جګړه اوړي.
د ایران په فارس ولایت کې د میشتو ګڼو افغان کډوالو په وینا د خبرګولي یا جوزا د 15مې یا د جون د 15مې نیټې اعلامیه د دغه ولایت د ښاروال لخوا صادره شوې ده چې له مخې هلته میشت افغان کډوال کار نشي کولای او د کارونو خاوندان هم دوی ته له کار ورکولو منع شوي دي. د پانتون استاد او سیاسي مسایلو شنونکی محمد اسحاق اتمر د ایراني چارواکو دغه اقدام له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولي. د شاغلي اتمر څخه به واورو چې په ایران کې پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه په څه معنی.
تاسو پوهیږئ چې دغه کډوال همیشه د ګاونډیو هیوادونو لپاره د ستونزو او مشکلات رامنځته کوي، په دې معنا چې د هغوی استوګنه، د هغوی د کار فرصتونه دا باید مراد شي او هغوی دپاره یو آرام ژوند یا په اصطلاح مناسب ژوند برابر شي. متاسفانه په افغانستان کې دغه څو لسیزې دی چې جنګ جګړې ډېر شوي دي. په دې وروستیو کې خو اقلن دا د کار موندنې فرصتونه په افغانستان کې نشته. نو افغانان مجبوریږي چې دوی کډوال شي. او کډواله هم یا ګاونډي هیوادن ته ځي یا نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کیږي. ګاونډي هیوادونو کې هم دوی ته هغه کاري فرصتونه کم دي. په دغه برخه کې هغه هیوادونه هم هغه څه لازم چې د یو مهاجر دپاره دی په هغه سترګه دوی ته نه کتل کیږي، ځورول کیږي، د پولیسو لخوا نه بندیان کیږي او همداسې کاري فرصتونه هغوی ته نه برابرېږي.
په ایران کې د کارونو خاوندانو ته ویل سوي چې بهرانیانو په ځنګړي ډول افغانانو ته کارونه ورنکړي. د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشورونو لمخې د څه ډول یوه پریکړه ده ستاسو په نظر؟
زه تاسو فکر کوم چې دا پریکړه د خپل محلي اداراتو لخوا نه ده، یعنی په نړیوال کنوینشن کې هیڅ هیواد داسې حق نه لري چې کډوالو ته محدودیتونه وضع کړي، ځکه دغه کډوالۍ چې دی دا تقریبا د نړیوال د خوا نه د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې د خوا نه مسؤلیت دی ټولو هیوادونو باندې چې دوی دی هغه کډوال چې دی یو مشکل له کبله خپل هیواد پریښودو ته اړ کیږي او هغه هیوادونو ته دوی مهاجرت کوي، هغوی سره د انساني برخورد کوي، هغوی دې ونه ځوروي او هغوی دپاره د کار هغوی خپله کوم د وخت د کار لري هغوی دپاره د کار زمینه مساعد شي تر څو چې هغوی خپل ژوند په هغه باندې مخته بوزي.
تر سیاسي کړکېچ وروسته تل ګاونډي هیوادونه هلته پر میشتو افغان کډوالو او پناه غوښتونکو فشارونه راولي، ستاسو په نظر ولې؟
دا خو یو استعماري عمل دی، ځکه تاسو وګورئ یو خو کډوال د مجبوریتونو له کبله چې دننه په کور کې هغوی ته پیدا شوی دوی کډوالۍ ته مجبورېږي، بیا دغه هیوادونه د دې دپاره چې دوی مشکلات لري د افغانستان د حکومت سره، بیا کله چې دغه مشکلات ډېر شي بیا دوی فشار په مهاجرینو باندې راولي او دا هم غیر انساني دی، هم غیر حقوقي دی چې که موږ داسې فکر وکړو چې دوی هر کله دا فشار راولي دا نو سمه خبره نه ده، ځکه چې د دوی مشکل به سیاسي مشکل دی د افغانستان د حکومت سره او دوی د دغه مشکل د افغانانو د مجبوریتونو په استفادې سره اکثره داسې کېږي چې دوی په مهاجره باندې فشار راولي یا د پولیسو لخوا نیول کېږي یا بندانېږي یا کارونو ته نه پرېښودل کېږي او په مختلفو طریقو باندې دغه فشار په مهاجرین راځي او ځورول کېږي.
د سیاسي چارو کتونکی محمد اسحاق اتمر.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په نورستان او کنړ کې سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي، سړکونه یې ویجاړ کړي او په زیاتو ځایونو کې لارې د موټرو له تګه ایستلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان په منډول او دواب ولسوالیو کې د تیرو ورځو بارانونو او سیلابونو ځایي اوسیدونکو او حکومت ته مالي زیانونه اړولي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان ازادي راډیو ته وویل د یکشنبې مازیګر په منډول او دواب کې شدید باران او سیلابونو د خلکو کورونه، دکانونه، باغونه، کرهنیزې ځمکې، جومات، روغتي مرکز او سرکونه ویجاړ کړي دي. د یو دولتي رینجر په ګډون درې موټرې او په سلګونو څاروي په خړو اوبو لاهو کړي دي. د هغه په وینا چې د تلیفوني اسانتیا او د نشتون په وجه لا هم لری پرتو درو او کلیو څخه د نورو ویجاړیو معلومات نه دي را رسیدلي. د نورستان چارواکي هم یاد زیانونه تاییدوي او ورته د نورو معلوماتو در رسیدو په تمه دي. بلخوا په کونړ کې چارواکي بیا وایي په ناړۍ ولسوالۍ کې ګلۍ، شدید باران او سیلابونو زیاتې کورنۍ له شته ځمکو، باغونو او څارویو خلاصي کړي دي. د یاد ولایت د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
دیرش هکتاره
ابي زمکه وشت هکتاره للمي زمکه او 15 اتیا سربندونه تخریب کړه. یو سلو شل غواګانی 1540 ګړی بيزي دیو هم مرګ وجوبله دلستله.
د نورستان او کونړ په یو شمیر سیمو کې شدید بارانونه غالي او سیلابونه خلکو او حکومت ته په داسې حال کې مالی زیانونه اړوي چې د نورستان یو بل ګوانډي ولایت بدخشان او نور شمالي ولایتونو کې سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. البته یوه یادونه وکم چې نن په افغانستان کې د مور ورځ ده. په دې ارتباط یو تفصیلي راپور لرو، خو اوس یوه نړیواله مسله. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي په اوکراین کې د اوبو د یوه بند تر ویجاړېدو وروسته هلته د اروپا د اټومي انرژي تر ټولو لویه بټۍ له خطر سره مخامخ ده. د اوکراین دغه اټومي بټۍ په زاپاروژیا کې پرته ده چې روسي ځواکونو ورباندې ولکه ټینګه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافائل مورینو گروسی پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د دغه هیواد د اټومي انرژي تر ټولو لوی اټومي بټۍ د برخلیک په باب اندېښنه وشوه ده. رافائل گروسی مخکې له دې چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ لیدو ته روان شي خبریالانو ته په دې باب خبرې وکړې. لکه چې روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ او بیا یې پر دې اټومي بټۍ ولکه ټینګه کړه. پر دې اټومي بټۍ په وار وار له دواړو لوریو ډزې شوې دي. شاوخوا 14 میاشتې کېږي چې د اټومي بټۍ د روسیې لخوا نیول شوې او له هغې رئیس رافائل گروسی د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې ښوولې دي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر گروسی ویلي چې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سره یې هم پر هغه وضعیت خبرې کړې چې پر دې اټومي بټۍ مستقیم اغیز کوي. د هغه په وینا وروسته له هغې چې کاخوف کا بند تیره اونۍ ویجاړ کړی شو د دې بند د برخلیک په باب اندېښنې لا اوج ته ورسېدې. دا بند چې پر دیم پر سیند جوړ شوی و د اوبو له ذخیره کولو سره مرسته کړې وه چې د دې اتومي بټۍ د ریاکټرونو په سړولو کې ترې کار اخیستل کېده. اوکراین وایي د بند په ویجاړولو کې روسیا لاس لري، خو مسکو دغه تورونه ردوي او شنون کې وایي داسې ښکاري چې د بند تر ویجاړېدو وروسته بهیدلی سیلاب د کیف تهاجمي عملیاتو ته خنډونه جوړوي. له گروسی د اوکراین د تهاجمي عملیاتو په باب هم پوښتنه وشوه. هغه په ځواب کې وویل ډېر اندېښمن دی چې احتمالا دغه اتومي بټۍ بیا په علني جګړه کې راښکېل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د کندز یو شمیر کروندګر او د عامو د 15 حوزې د سندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سش کال په سندونو کې د اوبو کچه لوړه شوې ده. د کندز یو شمیر کروندګر له اړوندو حکومتي ادارو غوښتنه کوي چې د اوبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په کندز کې د عامو د 15 حوزې د سندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي د تیر کال په توپیر سش کال د دې حوزې د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او اوبه په نورمال ډول جریان لري. د یادې ادارې د اوبو د سرچینو امیر پاینده محمد نعیمی آزادۍ راډیو ته وویل
هر کال د سیندونو د اوبو د کچې معلومولو لپاره یوه برنامه لرو او بیا د کرنې ریاست ته اطلاع ورکوو تر څو د اوبو د کچې زیاتوالي او کموالي په اړه کروندګرو ته خبر ورکړي تر څو په خپلو کروندو کې کښتونه تنظیم کړي. خو له نیکه مرغه سږ کال د بارانونو له وجې د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر 3% زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی نعیمي له کروندګرو غوښتنه کوي د اوبو لګولو پر مهال عدالت په پام کې ونیسي تر څو نور کروندګر هم له خپلې حقابې ګټه واخلي. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وای دوی تیر کال د سور په میاش کې د اوبو له کمک سره مخ شوی وو، خو ساش کال د اوبو کچه ښه ده.
در ولسوالی های تاختاش، ګلتپه،
د چارداری، قلعهزال، اولی آباد ولسوالی و سیمی خای د سرطان وسط په میاشتو کې یو اندازه د اوبو له کمک سره مخ شي، خو د خان آباد، دشتیارچی، کلباد او د امام صاحب ولسوالی و سیمی به د اوبو له کموالي سره مخ نه شي.
د کندز یو شمیر کروندګر هم وایي چې سږ کال د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او دوی به له خپلو کروندو د شولو او د نورو غلو دانو ښه حاصلات ترلاسه کړي. احمد الله چې د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ د دوکان ادم خان په سیمه کې پر شل جریبه ځمکه شولې کرلې وایي:
الحمدلله چې سږ کال په کندز کې سات د اوبو بېخي زخته ډېره ده. اول کې اوبه لږ زره کمې وې، پسته اوبه زیاتې شوې. شولې کوو، خټکي، وینګوانې، ترکاري، دغه شان ټول کوو. الحمدلله بېخي خوشحاله یو چې اوبه ډېره ده.
څلوېښت کلن محمد اکبر چې د کندز ښار اړوند د بوزي قنداري په سیمه کې پر لس جریبه ځمکه شولې کرلې، دی هم د اوبو د زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي.
سږ کال پزل د خدای دی، اوبه پریمانه دي، خلک امیدونه لري چې انشاءالله هر څه به وشي او شوله بېخي هر چا وکرله. نو دا اوس پیلن ولې ډکې دي، نارونه ډک دي، خدای ته امید لرو چې آینده به مو ډېره روښانه او ډېره ثبت راشي.
د امو د پنځمې حوزې د سیندونو اداره پر کندز سربیره بدخشان، تخار، بغلان او بامیانو ولایتونو کې د اوبو د تنظیم په برخه کې کار او فعالیت کوي. د نوموړي ادارې د چارواکو په خبره په شمال ختیځ زون کې د بارانونو اوبو زیرمه کولو لپاره د بندونو او د اوبو د کاسو نشتوالي له امله هر کال د بارانونو پریمانه اوبه ضایع کیږي او ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي.
په کندز کې سږ کال د اوبو په سیندونو کې د اوبو کچه لوړه شوې ده، او لکه څرنګه چې مو په راپور کې واورېدل په کندز کې اوبه ډېر ضایعات لري. دغه ضایعاتو ته په کونړ کې اوسېدونکي اندېښمن دي او دوی له چارواکو غواړي چې د چکبندونو چک بندونه جوړ کړي. دوی وایي چې اوبه ورځ تر بلې کمی شي او پریمانه اوبه په خوړونو کې د سیندونو په لور بهی شي او ضایع کیږي. تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
د شلتن قومي مشر حاجی احمد جان ازادي راډیو ته وویل د ولسوالۍ زیاته برخه یې للمي ځمکو او غونډیو نیولې ده چې د باران اوبه ترې په ډېره چټکۍ سیند ته غورځېږي او دوی ترې ګټه نشي اخیستلې.
زمونږ د شلتن ولسوالۍ چې لرې پرته ولسوالۍ ده او ټول کونړ کې دا وچ او للم ولسوالۍ ده چې ډېرې غټې ځمکې لري، للمي ځمکې، خوړونو اوبه چې کمې دي، د پاسه سیلابونو اوبه، دا سیند ته ازادې ځي او لسونو ته او ځمکو ته کومه ګټه نه رسېږي. ډېرې اوبه دي او ډېر غټ غټ سربندونه دي چې هغلته د اوبو د راایستارېدلو کوم امکانات نشته.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي ملک اول خان راته وویل باید په خوړونو او درو کې د سیلابونو د زور کمولو، د اوبو ضایع کېدو، خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو اړولو، د مخنیوي او د ځمکې لاندې اوبو زیاتېدو لپاره حکومت او مرستندوی ادارې په خوړونو او درو کې چکبندونه جوړ کړي.
زمونږ د امځکې للمه دي، اوبه نه لري او سیلابي اوبه همدارې سیند ته ځي، زمونږ په پایده نه راځي. نو که چکبندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنه شي، خیرازه بشي، او دوی موږ کمې څاګانې چې وخلي وخت په وخت کې دا اوبه کمیږي، دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي، دې کې به کومه کوشي. بل ادا ده چې زمونږ امځکې به هم سیلابونه نه خرابینو.
د کونړ، خاص کونړ، سرکاڼو، مروري، شیګل او نور ولسوالۍ اوسېدونکي ورته ستونزو سره مخ دي او په شریکه له اوسنیو چارواکو او مرستندوی مؤسساتو څخه د یاد مشکل هواري لپاره د چکبندونو جوړول غواړي. په کونړ کې طالب چارواکي وایي په تیرو کلونو کې په یو شمیر ولسوالیو کې چکبندونه جوړ شوي او دوی هڅه کوي چې نورو ځایونو کې هم د سیلابي او باراني اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره د مرستندوی دارو په همکارۍ دغه ډول بندونه رامنځته کړي.
کونړ یو غرنۍ وطن دی، نو هر ځای چې دغه خوړ خوړ دی نو او به غریب خلک دی اکثره اواری چې دم دغه خوړونو په غاړه باندې پراته ده. چې کله دغه سیلابونو موضوع شي دغه اوبه په کونړ کې ډېر غټ نقصان کوي. موږ د مرکزی حکومت نه هم دغه غوښتنه بار بار کړې ده او هغه هم تقریبا یو تصمیم نیولی دی دغه کوم ولسوالو کې چې دغه شیانو ضرورت دی، نو هغه دغه لیستونه هم هغه برابر کړي دي. تلی نو موږ به هم دغه مرستندوی ادارو او د موسساتو نه هم غوښتنه کوو چې دغه علاقو ته لاړ شي.
د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په خوړونو او درو کې د سیلابونو له ضررونو د بچ کېدو او د باراني اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي او د دوی ځمکو ته د اوبو رسولو لپاره د چک بندونو جوړولو غوښتنه کوي چې هر کال په افغانستان کې زیات باران نه کیږي. د سیلابونو او بارانونو اوبه خلکو ته مالی او ځاني زیان نه اړوي خو ګټه ترې نشي اخستلی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې په یوه نوې څېړنه کې څرګنده شوې چې د شمالي قطب کنګلونه تر هغه څه چې پخوا اټکل کېده ژر ویلې کېږي. د دې خبرداری په اړه تفصیل له عصمت څاروان اورو.
همغه راز چې د ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کاروونکي له یو بل سره سیالي کوي، د خواله رسنۍ هم په خپل منځ کې ډېره سیالي پالي. هر یوه هڅه کوي چې د نویو محصولاتو او زیاتونو په مرسته لا ډېر خلک ځان ته واړوي. تازه د مارک زاکربرګ میټا شرکت د ایلن ماسک د شرکت په وړاندې د سیالۍ په میدان کې یو بل ګام اخیستی دی. میټا کمپنۍ چې فیسبوک هم ورسره تړلی دی، په لومړي وار د ټویټر د سیال اپلیکیشن لومړنی ډیمو یا تجربوي اپلیکیشن راوویست. د میټا شرکت د تولید رئیس کریس کاکس په یوه خبري غونډه کې د خپل نوي محصول په اړه یو لړ معلومات اعلان کړل. د خپل دا محصول ټویټر ته د میټا ځواب وواله او ویل چې په دې کې د انستاګرام د اکاونټ له سیستم کار اخیستل کیږي. د میټا دا پروګرام چې د پروجیکټ 20 وی په کوټ مشهور دی شاید ټریډز په نوم راووزی. میټا شرکت تر اوسه پورې د ډی جی سلایم او د بودایانو د دینی مشر دالای لاما په شمول له مشهورو کسانو سره له دغه پروګرامه د کار اخیستو په اړه خبرې کړې دي. مخکې ویل شوی و چې د میټا دا نوی اپلیکیشن به د سشکال ترمنی پورې راووزی.
تاسو له پیغامونو
بلې. السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ سره د سر پر لاین یم. نو زما د لوړو چې چارواکو سره دغه هیله و ارزو ده چې دغه زموږ د بند غم دې راوخوري، زموږ اوبه کښته سولې، زموږ اوبه وچې سولې، زموږ کښتونه پر نیمه باندې شش کال خلکو نه دي ټول کړي ګرده وچې سولې. نو زموږ د لوړپور چارواکو سره دغه هیله ده په کلکه مو دغه ارزو ده دغه هیله ده چې زموږ د بند غم دې راوخوري په هره طریقه باندې چې وروره موږ ډېر په دار په دار یو. زموږ د غورک ولسوالۍ خلک چې دي درې میسه خلک لاره د نن دې پرته ټول سره ورک څوک ارغنده وته برسوي څوک یلمون ته برسوي دي. نو در په دار دې وروره دغه زموږ ژغ دې لوړ مقامات پر ورسي دغه زموږ د بند غم دې راوخوري. سید السلام علیکم.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایي. موږ د مرجید ولسوالۍ سره تماس نیولی دی. دا زموږ په منطقه کې د بیسیم نیټ سم کار نه کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پوهې کول د یو ولسوالۍ څخه ایدر حیدری خبره کوم. د اکلا باندې د موږ د پوهې کول د یو ولسوالۍ افغاني او د کلدار ډېر سخت عوامل متکي موږ راکړه ورکړه سوداګري او مزدوري او هڅه په کلدار ده. دلته په مرکز کرنې یا غزنی کابل د ولایت مو کلمریز یو څه شي کوو. نو موږ کل د افغاني باندې ډېر سخت تاوان ولو هېڅ واره موږ نه خوري. نو اسلامي مره شراکو ده وکتنه لرو چې د موږ د افغاني خبر مشوره کې او د ټولو مطالعه کې افغاني شروع کې او د کلدار مطلق بنده کې.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د شریف لاو ساز د کندهار ولایت په پښتې شاول کوټ ولسوالۍ د کجور اوسېدونکی یم. زموږ لارې ډېرې خرابې دي. دا زموږ لارې دي داسې خرابې چې معنی مندونه دي او لارې ډېرې خرابې دي. زموږ ناروغان د شپخانې او د روغتونو پرې نه رسېږي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 40 22 11 څلرويشت دوه سوه یو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېده. ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د مور د ورځې په اړه په تفصیل په یو راپور کې اورېدل شي. خوشپاش په جواب دېش دقیقې دي لنډ خبرونه. د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې پر ناروې انتقاد وکړ چې د طالبانو استازي د اصلو غونډې ته وربللې دي. د دې شبکې په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه راغلي چې ناروې د بشري حقونو هغه سرغړوونکي غونډې ته وربللې چې ښځې او نجونې یې له زده کړو او کاره منع کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو مهم غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي، ځکه نو باید د سفر اجازه ونه لري. د پاکستان نیشن ورځپاڼې په وروستیو کې راپور ورکړی چې د لویدیځو هیوادونو جګپوړي چارواکي او د طالبانو استازي روانه میلادي میاشت ناروې په کوربتوب په اوسلو کې د افغانستان په باب په یوه غونډه کې ګډون کوي. طالبانو د دې غونډې په باب رسمان تبصره نه ده کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په هلمند ولایت کې په کورونو کې دننه د 12 روغتیایي مرکزونو په جوړولو بوختي. دغه سازمان پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه روغتیایي مرکزونه به په لرې پرتو سیمو کې ښځو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو روغتیا وزارت په روسیو کې ویلي په هرو لسو زرو نوزیژو ماشومانو کې دوه ویشتې د بېلابېلو ستونزو له امله مري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې 18,000,000 کسان روغتیایي خدماتو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د کرکټ نننۍ 15 ورځنۍ لوبه خورا مهمه بولي. د کرکټ بورډ نوی وین سید نسیم سعادت نن چهارشنبه د دې لوبه په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ شي کیږي. د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او هیله ده چې دا لوبه افغانستان وګټي. د نایجیریا پولیسو پرون ویل د وی کشتې د ډوبېدو په پیښه کې د ژوندۍ پاتې شویو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات شدید شوې دي. دغه کشتې چې له یوه واده څخه یې کسان لیږدول، د دوشنبې په ورځ د دغه هیواد په شمال کې ډوبه شوه او شاوخوا سل کسان پکې مړه شول. او وروستی خبر دا چې د اردن پوز پرون د هغې بې پیلوټ الوتکې د ویشتلو خبر ورکړ چې له سوریې مخدر مواد د اردن شمال ته لیږدول. د روټرز اژانس په لیکنه د اردن پوز ویلي امان اجازه نه ورکوي چې سرحدي سیمې په ایران پورې د تړلو مخدر موادو د جګړې په ډګر بدل شي. وړاندې نیمه نړۍ د ښځو ځانګړی پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته ورشو، دا به واورو سره چې نن د سمري څلوروشتمه په افغانستان کې د مور لورځې سره برابر ده. په دې اړه تفصیلي راپور.
د مور ورځې له نږدې کېدو سره یو شمېر افغان میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي او وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوختې دي چې د مور ورځې را رسېدو ته یې پام نه کېږي. یو شمېر دغه میندې چې د خپلو کورنیو سرپرستي کوي وایي اقتصادي ستونزو د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړي. سیما یوه ځوانه مور چې د خیاطۍ په عاید د خپلو دریو ماشومانو د ژوند لګښتونه پوره کوي وایي ژوند ورته تریخ شوی دی.
زه نه پوهېږم چې نن د مور ورځ ده. په ژوند کې ستونزې ډېرې دي. هر څوک په بېوزلۍ کې ژوند کوي. وخت خراب دی، په ځانګړې توګه د هغو ښځو لپاره چې سرپرست نه لري. یوه مور له دې پرته نور څه نه غواړي چې ماشومان یې ښه جامې ولري او ښه خواړه ولري یا ښه ژوند ولري. زما دنده دا ده چې په کور کې خیاطي کوم او هڅه کوم چې خپل ژوند ښه کړم، خو دا هم کار نه کوي.
په افغانستان کې هر کال د جوزا میاشتې څلورویشتمه د مور د ورځې په توګه لمانځل کېږي، خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغان میندو ژوند یې تر سوریو لاندې راوستی دی. د دې تر څنګ ځینې میندې وایي دا چې دوی ډېر مسؤلیتونه لري، د خپلو لونو د راتلونکو په اړه یې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. میرمن اورزګانی چې د کابل اوسېدونکې ده، یو له هغو میندو څخه ده چې یوازې د خپلو ماشومانو پالنه کوي. نوموړې وایي د خپلې لور چې د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې وه، د نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
هر روز پریشان هستم و انکه دخترم در آینده چه می شود و یک مادر بیست.
زه شپه ورځ په دې فکر کې یم چې زما د لور راتلونکي به څه وي. آیا هغه به یوه نالوستې مور شي یا هغه مور چې د کور مېرمنې کېدو لپاره خپل ټول خوبونه پرېږدي؟ آیا زما لور به ښوونځي او پوهنتون ته له تللو پرته بې سواده پاتې شي؟ نامعلوم راتلونکی مبهم او د افغان نجونو په برخلیک کې تیاره ډېره ده او دا ډېر اغېز کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو د 2020 کال په اگست میاشت کې واک ته تدوی در رسیدو وروسته لښپګم ټولګي څخه پورته جون خونځوي ته نشتلای او د په هنتون دروازې هم دوی پر مخ تړل شوې دي. یو زیات شمیر خزي چې ډیره یې میندې دي په ډیرو دولتي او غیر دولتي دارو کې کار کول منه شوې دي. په همدې حال کې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د هغو میندو شمیر هم زیات شوی چې اولادونه د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته مسافرې ته اړ شوې دي. مریم احمدي چې د تیر نظام له ړنګېدو وروسته افغانستان او خپله کورنۍ پرېښودلې وایي د مور او پلار ترمنځ واټن او بیلوالی ځوروي او نشي کولی چې د مور ورځ ونمانځي.
زه په یوه بهرني هیواد کې یم، له خپلې مور څخه لرې یم. زه نشم کولی د مور ورځ ولمانځم. زه د هغې سره د هغې په ګرځنده ټلیفون خبرې کوم، مګر دا ما ځوروي چې زه له هغې سره نه یم. زما لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې زه له هغې څخه لرې شم. زه د دوو کلونو راهیسې له خپلې مور نه لرې یم او دا زما لپاره خورا سخته ده، ځکه چې زه له خپل وطن څخه وتلی یم.
د جمهوري نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو او میندو ته د ډالۍ په ورکولو سره لمانځل کېده، خو اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. خوشته ډېرې کورنۍ چې دا ورځ په شخصي توګه لمانځي. د مزار شریف ښار اوسېدونکي حاجره نظري وایي دا چې د خپلې مور په څنګ کې ده او دا ورځ لمانځي خوښه ده، خو نوموړي ټینګار کوي چې د میندو درناوی، مینه او د دوی ملاتړ باید د مور ورځې پورې محدود نه وي.
موږ د مور ورځ په یوه ورځ نشو خلاصه کولی. دا چې د هغوی زړونه مات نه کړو او درناوی وکړو، دا د دوی لپاره خورا ارزښت لري. میندې تل پام ته اړتیا لري. زه مننه کوم چې یوه ګرانه مور لرم او زه واقعا خوشحاله یم چې له هغې سره یم.
باید وویل شي په افغانستان کې ډېرې داسې مېرمنې شته چې له افغانستان سره د څو کلونو جګړو پر مهال مېړونه وژل شوي او دوی کونډې شوي دي. داسې میندې هم شته چې د خپلو اولادونو په ویر تر اوسه هم ناستې دي. د دې تر څنګ اوس مهال یو شمېر ځوانې میندې هم له مناسبو او دوامدارو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روسي راپور له مخې افغانستان په 2020 کال کې یو له هغو هېوادونو څخه و چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه ثبت شوې وه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دکان کرایم ټول په پور ورکړی د شپږ میاشتې او کارونه چې دی ټول سټاف دې کار مخته نه ځي. تسمین یې چې خپل ماشینان کور ته یوسم او کار مې ودروم.
سیدا غزنیواله داسې سوداګر میرمن ده چې په کاري چاپیریال کې ډېرې ستونزې ګالل، خو بیا یې هم ماته نه منله او مخ پر وړاندې روانه وه. خو اوس غزنیواله وایي دا چې نړۍ افغان میرمنو ته شا کړې او حاکم نظام هم د دوی د کار پر وړاندې شته ستونزې نه حلوي، دې ته اړه شوې چې د یو څه مودې لپاره خپله سوداګري پرېږدي. بلخوا بیا اکثره ښځې په دې باور دي چې د ستونزو له وجې د کار او سوداګرۍ پرېښودل د حل لاره نه ده.
کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د ښځو په ګټه نه دي. نو دغه تجارتونه دغه لږ درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر ښه دی.
درنو دوستانو، د طالبانو لبیا واکمنی رئیس جونې او میرمنې په دې تمش په ورځی تیروي چې دوی ته به د زده کړې او کار زمينه بیا برابر شي. خو په خبره د هر ورځی په تیریدلو سره دا چې دوی له پامل ویږي هلی مړاوي کیږي. اکثره میرمنې داسې انګیري چې نور د دوی لپاره د رڼا څرک نشته. سیده غزنیواله هغه سوداګره میرمن ده چې له کوچنیوالي څخه د ژوند هسکې او ژورې تجربه کړي، کار یې کړی او په مخ کې پرتو ستونزو ته نه ده تسلیم شوي. خو نوموړي وایي چې د افغانستان وروستي سیاسي بدلون ستړې کړه. دا د پخوا په څیر سهار تر بیګا له خپلو شاګردانو سره افغاني جامې جوړوي، خو په اونۍ کې یوه جوړه هم څوک نور نه اخلي، ځکه د ډېری خلکو کار په ټپه ولاړ دی. پیسې نه لري چې افغاني جامې واخلي. لاغلی غزنیوال څخه مو پوښتلي چې له افغاني جامو پرته د کومو شیانو سوداګري کوله.
همدغه افغاني کالي او د جیولري ډسکاونونه دي، همداسې چپانې، سرپتلونه یې، همدغه رقم کمیسونه شي.
همداسې راته ویلی سي چې په پایل کې دې ولې وغوښتل چې لاسي ګنډلو ته مخه کړې او د دې سوداګري یا تجارت وکړي؟
په دې خاطر چې اول ما آنلاین کار شروع کړی و، نو غوښتم چې شخصي کاروبار شروع کړم، نو همدغه کار مې شروع کړ او مخه مې کړې ورته. او افغاني کالي چې دي، همدغه کلتور، همدغه کالي ما ډېر خوښ و.
سیده جانې، یو شمېر مېرمنو چې تاسو په څېر باندې مخکې کار کاوه، کله چې رژیم بدل سه او د دوی عاید کم سه، نو خپل کار یې بالکل پرېښود چې اوس حتی د موټر کرایه نه لري. د داسې خوړلانو په هکله دې راته ووایا، تا څه لیدلی دي؟
هو بالکل، داسې ډېرې پېښې شته. ځینې مېرمنې دي اوس هغوی کار هم کوي، د دوکان کرایه په تاوان دي، او همداسې د خپل د لارې کرایه نه لري، نور مصارف دي، د کور، د اولادونو، نو دا ډېرې همداسې ستونزې شته.
د تاسو په نظر سختۍ ته تسلیمېدل ښه دي او که مقاومت ورسره کول؟ نو دا خو افغانستان ده، په کار کې خامخا بدلون راځي.
نه، بلکې له سختۍ سره مقابله کول ضرور دي، په دې خاطر چې له دې نه لوی سختۍ هم موږ تېرې کړي دي او باید دې لپاره مبارزه وکړو.
داسې راته ویلی سي چې لږه وخته طالبان بیا واک ته رسېدي، دلی په کار کې د څومره تغییر راغلی؟
کار کې ډېر تغییر راغلی دی. اوس د دوکان کرایه ټول په پور ورکړې ده، شپږ میاشتې، او کارونه چې دي ټول سټاف دي هېڅ کار مخته نه ځي.
ژوند کې د څومره تغییر راغلی له اقتصادي اړخه؟
یعنی 80% تغییرات راغلي منفي.
څه رقم ژوند خپل مخ کې بیا له دوو تغییراتو سره؟
بس نو مبارزه کوو، همداسې مخته ځي.
تر اوسه خو به د کار بیخي په ټپه نه یي درولی چې ووایي نور کار نه کوم ځکه ګټه نشته.
تش تصمیم لرم راتلونکي کې، په دې خاطر د شپږ میاشتې قرارداد ما ورځ په دوکان کې، نو تصمیم لرم چې خپل ماشینان کور ته یوسم او همدلته کار مې ودروم.
نو بیا به څنګه کېږي مثلا کورنۍ ستونزې د اقتصاد له پلوه؟
بس له هغه نه ښه دی چې تاوان کېږي په هغه کار کې، هماغه اوس مخې ونیسم ښه دی، په خاطر چې د برق اوبه راځي، راباندې مرستې کوي، دوکان کرایه ده او نور مسایل.
داسې فکر دې کړی و چې یو وخت کې به داسې یو وضعیت سره ته مخ کېږي چې خپل کار به پرېږدي؟
نه، هېڅکله نه.
له رواني اړخه څومره بد تاثیر یې در باندې کړی دی وضعیت؟
ډېر زیات، بلکې ټول ورځ په د فکر کوم چې کار به مې څنګه شي. د دوکان کارونه مې ټول په ټپه ولاړ دي، او هلته کومه نسي اخیسته، هماغه خلک چې هغوی مې باور نه شي کولی چې دا به څومره وخت ورته موږ ورسو. په خطر چې د لارې دغه ځینې مشکلات هم څه دي، ګمرات په وخت کې. نو ځکه
څه پلان لري آینده لپاره؟
آینده لپاره دا پلان لرم چې څه وخت لپاره دمه وکړم او بیا بېرته خپل کارونه په ښه پلان سره او مثبت انرژي باندې بېرته بیا پیل کړم.
څومره که دا راته په شوق او علاقه دا کار شروع کړی و؟
ولی شوق په خاطر زه وخت مکتب کې وم، نو دا کار آنلاین توګه شروع کړ. اوس هم چیرته زه کار خپل دروم، نو همدغه آنلاین توګه د ما کار به روان وي. خو داسې د دوکان یا مرکزي دوکان زه داسې مشخص ادرس نه لرم، هم د کوم دوکان کې زه اوسم، د دوکان به ممکن زه پرېږدم.
د ورډګو اوسینکو مارینا د خپل دوستانو کیسه کوي، وایي چې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده، د دسکاولونو او چپلیو سوداګري کوله، د طالبانو لراته ګروسته د دوکان کرایه هم نشوي پوره کولای. اوس اړه شوې ده چې کار پرېږدي، سره له دې چې بلایت هم نه لري. هغه وایي
وخت کې د نړۍ جمهوریت سقوط وکړ، د چپلیو او د دسکاولو تجارت لارلا. نو کله چې جمهوریت سقوط شو، هغه د ځار شو چې خپل کاروبار بند کا، نو دغه ته مخ هغه خپل کور ټول درآمد خپل د دغه تجارت مخ نه ورکاوله، خپل ټول مصارف یې کوم کرایه او د کور او کوم د ډاکټر ته غوښته چې نو تر کومه وخت چې د کار وخرڅ سم وکړه. کله چې د طالبان غلي د کار سقوط شو، دا یو هغه بیچاره دومره احتیاج ده چې خپل اساس د ډاکټر پیسې نشي ورکوي، د کور پیسې نشي ورکوي، په میاشتو میاشتو باندې قرضدار ده. د ښځو مشکلات بيخي به حل جوړ دي، ځکه چې په مخکيني دور کې د موږ په انقلاب چې وایې ما هر څو یم په وکه د ډېر کورانه خپل سرپرستان د لاس ورکړي دي، او خپل ټول سرپرستی د کور د ښځو د غاړه شوی ده. نو په اوسني وخت کې چې د ښځو ته هیڅ کوم حق او نه ورکول کېږي، اجازه نه لري چې یا تحصیل وکړي یا کوم کاروبار وکړي، اوسني که نو خزه ډیره احتیاجی شوی دی، خصوصا هم هغه خزه چې د کور سرپرستانه وي، دغه به خېبه حدا وضعیت خراب ده. هم نشي کولای چې خپل حکومت ماشومان چې د اعتماد چې ورته غوړي دي، دغه سرپرستی په غاړه باندې واخلي، او هغه خپل کوم مجبوریتونه هغه چې لري دې پوره کاورته.
میرمن ندیمه چې په ټولنیزو رسنیو کې په ککۍ مشهوره ده او تل په افغاني جامو کې لیدل کیږي، وایي د دې کالیو په اغوستلو سره یو خپل کلتور ژوندی ساتي، بل غواړي د دې جامو د رانیولو پیسې د افغان سوداګرو میرمنو لاسته ورشي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي چې د میرمنو کار په تېره بیا سوداګري چې په هره برخه کې وي، ښځو، کورنۍ او ټولنې ته مهم نه بلکې ضرورت دی.
ی ضرورت یو خو ایمونږ رواج تا کې ژوندی کېږي او افغانستان کې په خزنې او وطن دستور ژوندی ده، ښځو کور نه. او دویم ښځې ته دانې نفقه پیدا کېږي، مړۍ پیدا کېږي، روزي پیدا کېږي، اسول نه وځي، زوم خرڅول نه وځي. دا کور چې ښځه کې دینه نوره خارج کې جلکۍ خولي، اوله زه وخولم بیا بله. او چې ښځې ته روزي پیدا کېږي، دلته ډېرې کونډې دي، د یو شکلو کې ډېر ظلم شوه ده په افغانستان ښځو نه، جلکیو نه، په وړکو نه، سړی نه. او دا کومې کونډې چې دي چې ځای مړ ده یا میړه مړ ده، دا کور چې وکي دي ته روزي پیدا کېږي، پوکه حلاله روزي پیدا کېږي. دا خو باید مونږ تشویق کو دا خزی دی غو ته.
تاسو ډیری وخت په افغانی جامو کې لیدل کیږي، دا ولې علت راته وایي؟
هغه مونږ وطن خدي خو ډیری کدرمنی دی کنه، او دانی یو خزه ډیر وخت خولی چې دا جوړوي، مو ولا که سات په خلصيږي یو چې دا خطی جوړوي، بیا ای خوشحالی دا احساس کوم چې زی د پیسې چې د زویر کوم د خزی روزی ته ورسی، د اولاد ته ورسی، دانی دی خپل ضرورت پوره کوي، زه خود خوشحالی احساس کوم. او بل خپل رواج می ستم، په افتخار یم چې زه د افغانستان یم، زه د وطن یم، ځکه چې زه ویلی وایم چې زه وطن یم، چې وطن ته می خیر نه رسی. مونږ ته سی باید مبارزه وکړو، خپل واج وسوتو د مونږ خاطی ډیزاین خاطی په ډول ولایتو کې د لوس کور وکي، د چاینته نو خولي کپی کوي، بیرته مونږ خرڅوي ماشيني چې زه د لباس کم زه د بلی خزي قادر کم، د بلی خزي ذات سوت، د بلی خزي تروزی وکم. تاسو چې غوډه خپل مو کې ته په پیایي چې مو خزه ژوندۍ دو، ای خزي نو افغانستان ریواج دستور ژوندۍ ده، خزه چې دال قربان کې مونږ ریواج خوخت.
یو شمیر هغه خزي چې امدغه شیان جوړي، دوی سوداګری کې اوس یو ډول ګیله لري، وای بازار نسته، خلک پیسې نه لري، نه راځي، دغه شیان نه اخلي، مونږ د دوکان کرانو سپوره کولای نو ځکه دا کار پرېږدو. تاسو څه وایئ په دې اکله؟
خبرداري دو فرشته خوري چې اوس د سانکشن چې دی د خارج طرف انټرنیشنل کمیټي دی ډیر غټ توند خزو ته ولو دی، خزه دی چې د انټرنیشنل کمیټي چې ای ک یورپین یون دا ک یونیسف دا ک امریکا دا لندن دا خصوصا کینیډا، کینیډا نه مې از رپو دا باد دا دی چې دا غا سانکشن کړی دی کنه، د دې خزو ته ډیر غټ ته ونر سوال ده، ځکه چې والا بو خزې خپل مول خارج ته وبسلو اوس نشي وبسلا، دا ویلې خزه مول نه خرڅيږي، دا غا وطن کې کور نشته، دا خو بندیز رغوله ده. سیاست سره مونږ خزې ګډي کړی دي، اوله خارج به دې مونږ کومه تجارت لرم، زه ختی نشم وبسای، ډیر وطنونه مون مول نه خلیشته، افغانستان کې اوسېږي، خدای په قهر کا کړه کا زه ګټ کونډي ته کم، ګټ خسي ته کم، دا رقم حالات ایمو وطن دې سخت یو شکل ظلم او بل ظلم ده. او دا ته ونت پیږي څوک کی خوري دا غ خز غلبی تشي خزي ته خود خز چې مول خرڅ نه کی ویلی جوړ کی، زه خپل واسي پر کوشش کم خوري چې وای خلم، لیکن زه خو کوټه خط نشم دی کوله. ایمو دا باید د انټرنیشنل کمیټې دې د ځوانون افغانستان کې چې د خارج وطنو کې وسیږي، دا باید خپل عقل په کور چوي، دوی باید خپل وطن خزو مول خلی مبارزه وي ته وکي، ځکه چې د سیاست وي مونږ خزو غریبانو پر روزي څه اړه لري؟ بیا چې خزو زون وسیزي یا زون مړ کی یا زون خارڅ کی، د به ګوننګور څوک شول او لته روزي سری پیدا کی، زه خو نه دا کور وکي، لیکن چې ته روزي نه لري ته وړي کوړ ک جوړي پلو دی مری سپرچي په کاټ کې میړه دی مړوي زای دی چرسی وی لیوار دی ظالم وی بیکور وی، نو ته تشه کې د دې راي حال د ټول دنیا چې په افغانستان لګیادو اېدا د خزي مونږ وطن خزو زموور دی، اې د خزي مول چې نه خرڅيږي دا یو غټه وجادو.
به هر میشته وګمه ساده چې په افغانستان کې د کورونو خرڅلاو کوي، وای د خځو سوداګری کې کوچنۍ هم وی په ډیر څه ځکه ارزي چې دوی په خپلو پښو درېږي. کله چې میرمنې په خپلو پښو ولاړې وي، د ژوند له ستونزو سره کمې مخ کېږي. هغه په افغان ښځو غږ کوي چې دوی تل سختې ورځې په بریالیتوب سره تېرې کړي دي، اوس دې هم ستونزو ته اوږه ورکړي او د کار د پرېښودلو پر ځای د مقاومت وکړي. که نن نه وي، سبا حتماً برای د دوی دی. لاغلی سادات سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
په یو مملکت کې دغه واړه تجارتونه د خلکو دپاره ډېر زیات ارزښت لري او همچنان د حکومتونو دپاره هم ارزښت لري، ځکه چې خلک چې یا ښځې چې دغه واړه تجارتونه دوی شروع کوي، نو حداقل دوی په خپلو پښو ودرېږي او ورو ورو دغه واړه تجارتونو نه غټ تجارتونه جوړېږي چې بیا هغه حکومتونو ته هم ډېره ګټه رسوي. د دې ارزښت په یو مملکت کې واقعا ډېر زیات دی او په خصوص د اقتصاد په برخه کې ډېر زیات ارزښت لري.
په دې وروستیو کې یو شمېر هغه مېرمنې چې دوی به سوداګري کوله، اکثره ښځې وي چې دوی لاسي ګنډل شوي شیان خرڅول او بیا یې بازار ته عرضه کول، یا به مېرمنې راتلې دوی نه یې اخیستل. دوی له خپل کار نه لاس اخیستی ده او ځینې چې لا هم کار کوي لاس اخلي، ځکه دوی وایي چې په دې کې نور ګټه نشته، څوک یې نه اخلي، حتی د دوکان کرایه نشي پوره کولی. په دې اړه تاسو څه وایئ؟
د تحولات نه د افغانستان اقتصاد ډیر یعنی ټیټ راغی. کله چې اقتصاد ټیټیږي نو د ټولو خلکو اقتصاد ټیټیږي، نو په هغه وخت کې تجارتونه هم رو رو د منځ ځي او یا تجارتونه هم کمیږي. نو کله چې دغه واړه تجارتونه هغه خریدار ونه لري، نو دا واضح خبره ده چې دغه تجارتونه د منځ ځي. خلک اقتصاد ډیر ټیټ شوی، خلک نشي کولای که دوی تجارت هم وکړي، خلک د دوی نه اخیستلی نشي. هغه قیمتونه چې مخکې خلک دوی ته ورکولو، نو دوی ته باتمن یو ګټه پکې پاتې کېدل. مګر متاسفانه اوس که دوی هغه مصرفونه په تجارت باندې کوي، مثلا دغه لاسي کارونه مونږ په نظر کې ونیسو، نو دوی په هغې باندې زحمت وباسي، خلک کار کوي، دوی مجبور دي چې هغه خلکو ته هم پیسې ورکړي چې د هغوی نه دا اخلي. نو په هغه قیمت چې دوی غواړي خرڅ کړي، په هغه قیمت نه خرڅېږي. او حتی د خارجیانو رفت آمد هم اوس افغانستان کې ډېر نشته دی چې هغوی ځان دپاره واخلي. بل دا چې لارې چارې نشته دوی ته چې دوی هغه خپل تولیدات چې لري، یا لاسي کارونه چې د دوی شته دي، یا نور تجارتونه دوی چې لري چې نور مملکتونو ته یې ولېږي، یا نور مملکتونه نور دغه نږدې همسایه ملکونو ته حتی دوی نشي لېږلی. نو همدغه یې وجه ده چې رو رو دغه تجارتونه د منځ ځي او اقتصاد سره هماغومره چې اقتصاد ټیټېږي، نو د تجارتي سطح هم ټیټ راځي او رو رو د منځ ځي، چې دا به ډېر زیات په خصوص هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کولو، نو د هغوی ژوند ته یوه غټه ضربه ده، د هغوی آینده ته یوه غټه ضربه ده، ځکه چې د هغوی درآمد فقط او فقط همدغه د دوی واړه تجارتونه وو.
میرمن سادات، لکه څنګه چې خلک وایي له بده مرغه افغانستان یو مرد سالاره هېواد دی، کله چې له میرمنو نه دغه سوداګري م اخیستل کېږي، دوی نشي کولی په خپلو پښو باندې ودرېږي، کورنۍ ته یې څومره ضربه ده، د دوی ژوند په کور کې څومره تریخیږي، څومره دوی په عامه خبره بل ته احتیاجېږي.
څرنګه چې ټولو ته معلومه ده، ښځې همیشه د نارینه وو د تاثیر لاندې وي. همیشه مخکې د دې نه که هم دوی تجارتونه هم که لرل، که په هره سویه په افغانستان کې ښځه کار کوي او یا په هره سویه چې دوی وي، بیا هم د نارینه وو د لاس لاندې دي. بیا هم د هر کار دپاره هغوی د نارینه وو نه اجازه اخیستل، تاوتریخوالی ورسره کېدل، د هغوی ژوندونه د هغوی په خپل زړه نه وو، هغوی بیا هم یعنی په یو قید کې وو، د یو تاریخ نه یو تاریخ قید کو. مگر بیا هم یو حد پورې دوی درآمد درلودل چې حد اقل هغه نارینه او ته احتیاج نه و. مگر اوس کله چې کاملا د دوی هغه درآمد بند شو او دوی 100% ډیپندنت دی خپل نارینه و پورې، نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ژوند کې هم د دوی تاوتریخوالی زیاتېږي، ځکه چې ښځې ضرورت لري، ښځې هم په خپله ضرورت لري، او هغه ضرورتونه چې یو ښځه چې کار کوي او هغه خپل ضرورتونه ټول پوره کوي، نو کله چې هغه بیکار شي، واضح خبره ده چې یو نفر نارینه که کور کې وي، هر څونه څونه به کار وکړي، یو نفر هر څونه چې کار وکړي، هغه د کور خرچه شاید برابر کړي، اما نور د هغه فوق العاده ژوند چې هغه ښځه چې تجارت کول او یا خپل درآمد لرل، نو د دوو کسانو درآمد چې په یو کور کې خرچه ورکوي، نو د یو نفر په درآمد باندې هغه خرچه نه ورکول کیږي. همدغه دی چې اقتصاد د فامیلونه هم ټیټ راځي، تاوتریخوالی هم زیاتیږي، او په دې کې فامیلي ژوندونه هم متاسفانه خرابیږي.
بله، که تاسو له ځان نه کیسره ته وکړئ چې مثلا خپله کله چې بازار ته ځئ هلته ګورئ چې دوکاندار هم یوه میرمن وي او هغه سوداګر هم یوه ښځه وي چې دا جنس راوړئ، څومره ځان راحته احساسوئ او کوم څم چې په کار دي په آرامه یې اخیستلی سئ؟
په خصوص د افغانستان په جامعه کې واقعا کله چې ښځې دوکانداران وي، نو ښځې ډېره په آرامه کولی شي چې د هغوی نه خریداري وکړي. ډېر نارینه دي چې خپلو ښځو ته دا اجازه ډېر نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي، مثلا یو دوکاندار سره دوی ډیر بحث وکړي په یو څه چې هغوی اخلي، د هغې قیمت باندې بحث وکړي، د هغې کیفیت باندې بحث وکړي. نو یو د دې طرف نه هم ښځې هغه وخت کې آزاد، ځکه چې خریدار هم ښځه وه او فروشنده هم ښځه وه، نو دوی ډیر په اسانه کولی شو چې بحث وکړي، په اسانه کولی شو چې دوی قیمت مثلا هغې سره برابره کړي په څه قیمت یې غوښتل، یا مثلا ډیر هغه شیونه دي چې د نارینه و نه شي اخیستلی ښځې. حتی جرأت دې نه کوي چې یو نارینه ته ووایي چې دغه څه زموږ ضرورت دی، تاسو سره شته که نه شته. مګر د یو ښځې نه ډېر په اسانه دوی کولی شو چې پوښتنه وکړي چې د دوی څه په کار دي. دا واضح خبره ده چې ښځې کله چې د ښځو نه خریداري کولو، نو ډېر ورته غټ سهولت او ډېر په آرامه کولی شي چې خپل خریداري وکړي.
بله، که در تو وای آیا کوم وخت تاسو خپله کوچنی یا لوی سوداګری تجارت کړی دی؟
تجارت په برخه کې مې ډیر علاقه لرل. کله چې افغانستان کې وم، د کورونو اخیستل او خرڅول سر شوق مې ډیر زیات و. کله کله دغه کورونه اخیستل او بیرته به مې خرڅول، مګر په دې برخه کې هم زه یوازې نه وم، فامیل ما سره کومک کول. البته
څومره د خپل کار کې راحت وي او احساس د خوشحالۍ دی کوو چې تاسو داسې یو کار کوئ چې نارینه هم هغه کار کوي، تاسو هم کوئ، یعنی تاسو په منځ کې فرق نشته؟
که رښتیا تاسو ته ووایم، ښځه هغه کمی پیسې هم که خپل د حلال کمایي له لارې نه لاسته راوړي، نو هغه ډېر خوشحالي ورته ورکوي. هغه کمایي چې خپله ښځه لري، هغه پیسې چې په خپله ښځه لاسته راوړي، هغه که یو روپۍ هم وي، هغه ډېر زیات ارزښت لري، هغه ډېر زیات خوشحالي لري. یعنی باورم کېږي ډېر کارونه دي چې انسان ډېر ګټه ورنه نشي اخیستلی د پیسو، مګر هغه تجارتونه، واړه تجارتونه چې کم درآمد هم وي، انسان ته ډېر خوشحالي ورکوي. حتی بعض اوقات کله چې ما خپل ځمکه خرڅوله یا خپل کور مې خرڅوله، او ما حسابوله چې ما ته مثلا 15,000 یا 10,000 په دې کې پاتې شو، هغه رښتیا خبره ما ته ډېر زیات خوشحالي ورکوله. او هغې ته ما به بیا پلان سنجولو چې اوس دغه 10,000 چې ما په دې کې فایده کړی، څه یو کار وکړم چې به هغه کې زما بیا ګټه وي. یعنی انسان د یو طرف نه ګټه کوي او د بل طرف نه فعالیت زیاتېږي، هغوی ته نوې فکرونه پیدا کېږي، هغې ته نوې پلانونه هغه سنجوي تر څو شي کولی چې د خپل تجارت ته وده ورکړي، خپل فامیل سره هم کومک شي او خپل ځان سره هم.
بله، میرمن سادات، د آخري پوښتنې په توګه غواړم دا وپوښتم چې هغو میرمنو ته چې دوی سوداګري شروع کړې وه، دوی ډېرې ښې مخکې تللې، دوی ځان ته خپل عاید درلوده، مګر نن یو ډول مایوسه دي، فکر کوي چې نور دا کار نشي کولی ځکه بازار نشته. تاسو څه ډاډ ورکوئ؟
که دغه واړه تجارتونه هم ودرئ، ښځې او کاملا ګیو اپ وکړي او یا هم کاملا عقب نشینی وکړي، نو بیا هم دا د ښځو په ګټه نه دي، ځکه چې یعنی د کورونو نه هغوی کولی شي چې کار وکړي. اوس د سوشل میډیا زمانه ده، نو هغوی کولی شي د سوشل میډیا د لارې نه خپل تجارتونو ته دوام ورکړي. البته واتساپ شته دی، فیسبوکونه شته دي، دوی ډېر په اسانۍ کولی شي چې مارکیټینګ کې خپل تجارتونو ته، حتی داخل د افغانستان کې نه، حتی بیرون د افغانستان هم دوی کولی شي چې خپل تجارتونو ته وده ورکړي. بیا هم دغه تحولات سره زه پوهېږم چې ډېر زیات مشکلات سره مخ دي د افغانستان ښځې، اما که دوی ګیو اپ وکړي، نو دغه تجارتونه، دغه لږ درآمد هم چې دوی لري، د هیڅ درآمد نه ډېر ښه دی، نو دغه لږ درآمد هم دوی باندې بندیږي او دوی به کاملا یعنی بیکاره شي او بیا هم ډېرو ستونزو سره به مخ شي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه.
درنو دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 22 21 44 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.